ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدې. زنوریا سنوریم او د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1489 هجری لمریز کال دی وګیا سره تاندې میاشتې دروښتمه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابر ده. جمهوری ریاست ولسی جرګې د پرونی غوښتنې په ځواب کې چې ویلي و د سرپرستانو لخوا د وزارتونو د اداره کولو چارې باید پای ته ورسول شي، وای اتو وزارتونو ته کسان انتقال شوي او آماده دي چې ولسی جرګې ته وروپیژندل شي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د هڅو خبرونو سره کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال پیل راهیسې په افغانستان کې د ناامنۍ له امله 143 شپږ روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د میانمار یا پخوانی برما په چارواکو غږ وکړ چې په هغه هیواد کې د اقلیت مسلمانانو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن پنجشنبه د فلوریدا ایالت ناپلس ښار ته ځي چې ایرما طوفان ځپلی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا ولایت سفر وکړي او د هغه ولایت له چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسمشر مانی یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی غنی نن پکتیا ته ځي. سرچینې د دغه سفر د جزئیاتو په اړه نور معلومات ورنکړل، خو هغه داسې مهال کېږي چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو په دې وروستیو کې پر ولسمشر پرله پسې انتقادونه کړي چې د لوی پکتیا له خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دوی دغه راز د زورواکو لخوا د ځمکو د غصب په اړه هم شکایت لري او حکومت تورنوي چې په دې کې له خلکو سره همکاري نه کړي. افغان ولسمشر له دې مخکې په دې وروستیو کې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونو ته هم تللی و. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر وایي ټاکل شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې له اسنادو پرته اوسیږي ثبت شي، چې په دې سره به له هغه هېواده د هغوی د په زور ایستلو او نورو ستونزو مخه ونیول شي. سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له پاکستان سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته دغه تفاهم ته رسیدلی دی.
بیشتر از 70,000 نفر تاکنون راجستر شدند.
تر اوسه لا 1000 زیات کسان راجستر شوي او کارتونه یې ترلاسه کړي. ټاکل شوی تر شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې اسناد نه لري کارتونه ترلاسه کړي. شمیر له 200,000 تر 800,000 پورې رسیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د غراز وایي په ایران کې هم د بی اسنادو افغان کډوالو لپاره د رسمي کېدو پر پروسې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي. د ښاغلي بلخي په خبره له ایران سره ابتدایي توافق شوی چې په ایران کې به افغان کډوالو ته د افغانستان حکومت پاسپورټونه ورکوي او ایران به هم هغوی ته ویزې لګوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې 143 شپږ روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکزونه د ناامنۍ له کبله تړل شوي دي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د دغو مرکزونو په تړل کېدو سره د افغانستان شاوخوا 3 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې اغېزمن شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دغه شمېرې په اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان دا راپور داسې مهال خپور شوی چې د سره صلیب نړیوال کمیټې د سیشن بې پورز اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې فعالیتونه بشپړ بند کړي او په نورو ولایتونو کې محدود کړي دي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې روانه اونۍ په مزار شریف کې د سره صلیب یوه هسپانوي کارکوونکي د یوه افغان معلول لخوا ووژل شوه. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د کرملن د رسنیو دفتر تایید کړ چې دواړو مشرانو د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې سره ولیدل، خو د هغوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. تر دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف ویلي و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې د سوریا او په عمومي ډول په منځني ختیځ کې پر شخړو، د ایران د اټومي پروګرام او هم په عراق او فارس خلیج کې پر روان وضعیت تمرکز وکړي. د لیدنه داسې مهال شوی چې ټاکل شوی یوه ورځ وروسته د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د روسیې، ایران او ترکیې په منځګړیتوب د سوریې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د میانمار یا پخوانی برما په چارواکو غږ کړی چې په هغه هیواد کې د اقلیت مسلمانانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. انتونیو ګوتیرس د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل:
I call on the Myanmar authorities to to suspend military action.
زده میانمار په چارواکو غږ کوم چې پوځي اقدامات ودروي، تاوتریخوالی ختم کړي، د قانون ملاتړ وکړي او له ټولو هغو کسانو د بیرته ورتګ حق وپیژني چې له هغه هیواده وتلو ته اړ شوي دي. زه پر هغوی ټینګار کوم چې د ملګرو ملتونو د ادارو او نور غیر قانوني ادارو لخوا د مهمو مرستو رسول ډاډمن کړي. د میانمار مشر اونګ آنګ سان سو چی په هغه هیواد کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د چلند له کبله له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخامخ ده. د تیرې میاشتې راهیسې چې د میانمار په راخینه ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې تشدد پیل شوی، شاوخوا 380,000 روهینګیا مسلمانان بنګله دېش ته تښتېدلي دي. تمه ده د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن پنجشنبه د فلوریدا ایالت ناپلس ښار ته ولاړ شي. د ولسمشر ترامپ دغه سفر داسې مهال کیږي چې په امریکا او کریب ټاپوګانو کې د ایرما طوفان د قربانیانو شمیر اویاو ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د فلوریدا ایالت په هالیوود هیلس ښار کې د ډیر عمر لرونکو لویانو د ساتنې په یو مرکز کې 8 تنه ناروغان د ایرما طوفان پر مهال د برېښنا د نشتوالي له کبله مړه شول. له دې شمېرې سره د طوفان د قربانیانو شمېر په فلوریدا کې 28 تنو ته او په کریب ټاپوګانو کې 43 تنو ته ورسېد. او بلاروس وایي له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات له نړیوالو موافقت نامو سره سرغړونه نه ده. د بلاروس د دفاع وزارت د نړیوالو همکاریو د څانګې مشر جنرال علي وینا د چهارشنبې په ورځ په مینس کې یوې خبري غونډې ته وویل د زپات په دغو ګډو پوځي تمریناتو کې به د پوځي پرسونل او وسایطو شمیر له هغه ډیر نه وي چې د نړیوالو تړونونو او موافقت نامو لخوا ټاکل شوی دی. ټاکل شوی دغه پوځي تمرینونه نن پیل شي او د همدې میاشتې تر 20 نیټې دوام وکړي. دغه تمرینونه په بیلاروس او د روسیې په ځینو لویدیځو څنډو کې کیږي. خبرونه مله ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم واوریدي ازادي رادیو ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې جمهوري ریاست د ولسي جرګې د پرونۍ غوښتنې په ځواب کې چې ویلي وو د سرپرستانو لخوا د وزارتونو د اداره کولو چارې باید پای ته ورسول شي، وایي اتو وزارتونو ته کسان ټاکل شوي او اماده دي چې ولسي جرګې ته وروپیژندل شي.
اعلان خو 8 نفر اماده است چې وزارت دولت د عمر پارلماني
معرفي کړه. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق په ترکیه کې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د حکومت پیغام نه دی وړی.
ما موضوعی را که جناب استاد محقق کامل پیام است حکومت برای مان رئیس جمهور باشه تایید نمیکنه.
د امریکا سنا جرګې په هغه قانون کې تعدیل رد کړ چې په افغانستان او عراق کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا پوځي هڅو ته اجازه ورکړې وه. د ننګرهار په لسګونو سوداګرو په دې ولایت کې د ناامنیو د پیښو د زیاتوالي په وړاندې د اعتراض په توګه خپل کارونه درولي دي.
په دې اونۍ کې زمونږ درې کسه د وسلوالو لخوا ترانزیتي سړک باندې درول کیږي، هغوی پیسې تالا کیږي، دوی تهدیدېږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به د میدان وردګو ولایت له یوې مېرمنې واورئ چې له خپلو ننګایندو ډېره راضي ده. ازادي رادیو اوري. جمهوری ریاست د ولسی جرګې د پرونی غوښتنې په ځواب کې چې ویلي وو د سرپرستانو لخوا د وزارتونو د اداره کولو چارې باید ژر پای ته ورسول شي، وایي اتو وزارتونو ته کسان ټاکل شوي او اماده دي چې ولسی جرګې ته وروپیژندل شي. د جمهوری ریاست ویاند د ویندوی دفتر مشر شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو پوهنې او اطلاعاتو کلتور وزارتونو نوماندان ولسی جرګې ته ډیر ژر معرفي کیږي او اوسنی سرپرستان به هم تر هغو پورې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر استازو تیره ورځ په غونډه کې د اوسنیو سرپرست وزیرانو د کار د دوام په اړه اندېښنه وښودله. د مخې د ولسي جرګې غړو ګواښ کړی و چې تر هغو به کاندید وزیرانو ته رای ورنکړي چې ټول کاندید وزیران نوي ورپیژندل شوي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشری مانی اته نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي او تمه ده چې پراتلونکو کې درې نور نوماندان هم د جرګې ته ور وپیژني. د افغانستان د ولسمشری مانی ویان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوه درې نوماندانو تر معرفي پورې به اوسنی سرپرست وزیران خپل کارونو ته دوام ورکوي. دوی وی اوس همدا اته کسه آماده دي چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر هغوی معرفي کړي. د اوس لپاره نور خپل کارونو ته دوام ورکوي. د هغوی په اړه هم کار دوام لري. کله چې ورستي پریکړه وسوه له رسنیو سره یې شریکه وو. د افغانستان د دفاع، کورنیو چارو، ترانسپورت او هوایی چلند، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، اقتصاد، فواید عامې، لوړ زده کړو او د سرحدونو او اقوام او قبایلو چارو وزارتونو لپاره د نوماندانو تر معرفي وروسته د ولسی جرګې او شمیر استازو د چهارشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د سرپرستانو لخوا باید د وزارتونو د اداره کولو چارې پایته ورسیږي. یو شمیر وزیران وروسته له هغه د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت سول چې د خپلو وزارتونو پراختیا بودیجه نه و مصرف کړي. لدې کار لاس میاشتې تیر سوې او تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو چارو، پوهنې او اطلاعاتو او کلتور وزارتونو د برخلیک په اړه خواشینی وښودل او د حکومت مشرانې په دې کار کې ملامت کړل. ټاکل سوی د نورو اتو نوماند وزیرانو لپاره په نږدې راتلونکي کې په ولسی جرګې کې د رایو صندوقونه کښېښودل سي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې باید د معرفي سوي نوماندانو وزیرانو په اړه ژر تر ژره پریکړه وسي څو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چې کلیدي وزارتونه دي برخلیک روښانه سي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت و تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن د دې پروګرام وار دی د ازادۍ په څپو پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. له افغانستان سره د هند په وضعي او اقتصادي همکاري او په کارونو د ښځو د ګمارلو په اړه د دیني عالمانو وروستی تاکید. د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال دفتر حاجی محمد محقق وای حاجی محمد محقق هڅه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اړوند ستونزې حل شي. د ښاغلي محقق مطبوعاتي مسؤل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلي دوستم ته د حکومت له لوري هیڅ ډول پیغام نه دی لیږدولی. له بلې خوا د جنرال دوستم دفتر ویلي چې افغانستان ته د دوستم د راتک په اړه هیڅ ډول خنډونه نشته او نوموړی به ډیر ژر بیرته هیواد ته راستون شي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
په ترکیه کې د جنرال دوستم د څلور میاشتنی حضور وروسته اوس د اجرایه ریاست د دویم مرستیال دفتر وایي چې محمد محقق هڅه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال اړوند ستونزې حل کړي. د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتو مسؤل عبدالبصیر موحدی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم دا ونه ویل چې ښاغلی محقق د کومو ستونزو د حل لپاره هڅې کوي، خو محمد محقق د حکومت له لورې جنرال دوستم ته د کوم پیغام لیږدونکی نه دی.
در
وی استاد محقق د تیرو کلونو په اوږدو کې د سیاسي ډلو ترمنځ د ستونزو په هوارولو کې فعال رول لوبولی او په هره برخه کې چې رامخته شوی بریالی و. خو دا چې ښاغلی محقق د حکومت له لورې د ولسمشر لومړي مرستیال ته له ځان سره پیغام لیږدوي دا خبره نه تاییدوو، خو نوموړی په شخصي توګه د هر ځای په خبرو کې فعال رول لوبولی شي او لوبولی هم دی. د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی محقق شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د درملنې لپاره ترکیه ته تللی. له دې وړاندې ځینو رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې ښاغلی محقق د حکومت او عبدالرشید دوستم ترمنځ د منځګړیتوب په هدف ترکیه ته تللی او د حکومت پیغام له ځان سره لیږدوي. خو اوس عبدالرشید دوستم دفتر وایي چې افغانستان ته د نوموړي د راتګ په اړه هیڅ ستونزه نشته او ډېر ژر به هیواد ته راستون شي. د ښاغلي دوستم ویان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې خاصه ستونزه نشته او محمد محقق د حکومت له لوري د کوم خاص پیغام لیږدونکی نه دی.
فعلاً در ترکیه هستن و در صدد به خدا خواسته بود تشریف آوری.
دیوی جنرال دوستم اوس هم په ترکیه کې دی او هڅه کوي ډیر ژر هیواد ته راشي. د راتګ لپاره هیڅ ډول ستونزه نشته. د ولسمشر د لومړي مرستیال او د اجرایه رئیس د دویم مرستیال ترمنځ د حکومتوالۍ او د ائتلاف د پروګرامونو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې. نور کوم پیغام پکې نه و. افغانستان ته د عبدالرشید دوستم د راتګ خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې لوی څارنوالۍ ویلي پر دوستم د جوزجان د پخواني والي احمد اشچیل لوري د تورونو دوسیه درې میاشتې وړاندې سترې محکمې ته استولې ده. ترکیه ته د عبدالرشید دوستم له سفر څخه موده وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی یوې خبري غونډې ته وویل چې عبدالرشید دوستم د درملنې لپاره ترکیه ته د لوی څارنوال په اجازه تللی. خو د ښاغلي دوستم دفتر بیا د دې موضوع د رد تر څنګ ویلي و چې د ولسمشر لومړی مرستیال بهر ته د سفر لپاره د لوی څارنوال اجازه ته ضرورت نه لري.
ازادي راډیو اورید سهار وبجې او شپارس خیده وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی او شمیر لوید زو ورسپانو مطلب لوستي دي.
ملټری خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هلو ځلو زیاتې دوته په خبره کړې مطلب کې اشاره کړې ده. دغه خبرونه لیکي چې د اګست په میاشت کې امریکایي ځواکونو د طالبانو او القاعده او داعش پر ضد تر 1500 ډوله زیاته وسله کارولې ده. د خبرونه په باور له 2012 کال را په دې خوا دا تر بل هر وخت د افغانستان په چکړه کې د امریکایي ځواکونو د پراخ ګډون څرګندونه کوي. اګست هغه میاشت چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د دفاع وزیر جیمز ماتیس په ګډون یو شمېر جګپوړیو امریکایي پوځي چارواکو د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژي خبري وکړې او اعلان یې کړه. F-14 فالکون جنگی الوتکو او MQ-9 ریپر بی پیلوټ الوتکو روان میلادي کال تر 2000 ډیر بمونه په افغانستان کې غورځولې دي. د ملټری خبرونه په وینا دا د تیر ټول کال دوه برابر حمله دي چې تر سره شوې دي. خبرونه بیا د امریکا د هوایي ځواکونو د لیډر رئیس جنرال ډیوډ ګولدفین په وینا خبر ورکوي چې وايي موږ د ستراتیژي د بشپړ پلان د پلي کېدو لپاره هلې ځلې کوو. د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې ټاکل شوې ده چې په زرګونو نور امریکایي پوځیان افغانستان ته ولاړ شي. د لویدیز ویبل خبرونه بیا افغانستان ته د پوځیانو نه د کډوالو د بیرته په زور ستنېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. آنلاین میل خبرونه په خپل تازه غنه کې د کابل د ټانکر بم تر خونړی بریټ را ورسته چې د خبرګوري په میاشت کې وشو. له جرمني کابل ته د افغان کډوالو د لومړی ډلې د استولو مسله چیړلې ده. د خبرونه په باور جرمني څو میاشتې له خپل خاورې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته لیږلو بهیر ځنډولی وو، خو اوس یې بیرته شروع کړ او د چهارشنبه په ورځ اته افغانان له خپل خاورې وایستل. د میل آنلاین په وینا د غشپشتنه هغه افغانان دي چې پناه نه ده منل شوې او د دسمبر د میاشتې د تړون لمخې چې افغانستان د اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړی وو له جرمني استل کیږي. د شپږ کسان چې کله د کابل پر هوایي ډګر کښته شول پولیس ورسره شول او د موټرو تر تمځي پورې ورسره وو. افغان پولیسو د دوی نومونه هم ثبت کړل. له څو تنو سره یې بکسونه وو او ځینې خالي لاس افغانستان ته ستنه شوي دي. د دوی په ډله کې یو هم محمد جمشیدی نومیږي. د فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې جرمني چارواکو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې د ستونزه نه لري، نو کولی شي چې هلته ژوند وکړي. د دې ډلې یو بل رضا رضایی بیا وایي چې وروسته تر دې له جرمني وایستل شو چې میرمن یې پولیسو ته شکایت وکړ چې د وهلې ده. رضایی وایي د یو شاید هم درلود چې دا خبره درواغ ثابت کړي، خو اروپایان یوازې د ښځو درواغو ته غوږ نیسي.
ازادي راډیو اوري د امریکا سنا جرګې په قانون کې هغه تعدیل رد کړ چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوځ د جنگي پریکړې لیکونو د لغوه کېدو سبب کېدل. دغه پریکړې لیکونو څخه په دواړو هیوادونو کې د پوځي اقداماتو د قانوني کولو په توګه کار اخیستل کېږي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا سنا مجلس د چهارشنبه په ورځ هغه تعدیل و نه مانه چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوځي عملیاتو پریکړه لیکونه لغوه کول. 950 سناتورانو دغه تعدیل رد کړ او شپږ دیرش نورو د پخوانیو جنگي پریکړه لیکونو په پلوي رای ورکړه. دغه جنگي پریکړه لیکونه په 2000 لومړی کال کې تصویب شول چې په نتیجه کې امریکایي ځواکونو اجازه ترلاسه کړه چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. تر هغه وروسته دغه ځواکونه د بل ځل تایید ترلاسه کولو سره د همدې پریکړه لیکونو پر اساس په عراق کې د هغه وخت پخوانی مشر صدام حسین د رژیم پر وړاندې پوځي اقدامات پیل کړل. کچری امریکایي سناتورانو د چهارشنبه په ورځ دغه تعدیل تصویب کړی وای، باید هغه تشپړ میاشتو وروسته پیل سوی وای. یو امریکایي سناتور چې دغه تعدیل ته مثبت رای ورکړی کریستوفر کانز دی. نوموړی وای باید یوه مناظره وسي څو داسې نتیجه واخلو چې په افغانستان، عراق او سوریه کې جګړې ادامه ولري که ودرول سي. دی وای دوی د امریکا سنا مجلس د هیواد له وسلوالو ځواکونو څخه د یوې داسې ولسی مناظرې پوروړی دی چې په هغه کې په افغانستان، عراق او سوریه کې له طالبانو او داعش ډلو سره د مبارزې پر ارزښت بحث وسي. د AUMF په نوم پریکړه لیک یا د تروریستانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو جواز له شپاړسو کلونو راهیسې د امریکا په پوځ کې عملي دی او د دغه هیواد پوځیانو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان او عراق کې د یاغیانو پر وړاندې عملیات وکړي. د دغه پریکړه لیک د لغوه کېدو تعدیل چې وړاندې د امریکا سنا مجلس ته وړاندې سوی و د سناتورانو یو 50 مثبتو رایو ته اړتیا درلوده، خو داسې ونه سوه او بیا به هم د 2013 کال په دفاعي پروګرام کې شامل وي. د لومړي ځل لپاره دغه پریکړه لیک د 2001 کال د سپتمبر پر 14مه یعنی پر نیویارک، واشنگټن او پنسلوانیا تر خونړیو بریدونو درې ورځې وروسته د امریکا د کانګرس لخوا تصویب سو. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش د 2001 کال د سپتمبر پر 14مه دغه پریکړه لیک توشیح کړ. د تروریستانو پر ضد د پوځي عملیاتو دغه مجوز د 2015 کال په دسمبر کې امریکایي ځواکونو ته صلاحیت ورکړ چې په عراق او سوریه کې د داعش او نور وسلوالو ډلو په وړاندې پوځي اقدامات وکړي او هغوی په نښه کړي.
کور کله جوړونکې فرشته مرسل.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني.
واځه
رازا
د کابل ښار په دې وروستي او څوکلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوي، خوله بعد مرغه لزینو نور ستونزو سره یو څه چې په نظر کې ندی نیول شوی هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندې ځایونه دي.
ځای بخښتن بس مجبورې دي تلته واچو څنګه کول منده کو نه ته توس بخښې نه دي.
ایمانو رواش لکه دی وخه خزاله د پکې لکه کاغذ د پکې لکه ټوټه پکې لکه ډیرانې لګيري اندغه شین نسته د سجای نسته کنه.
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننۍ مازیګرنۍ پښتو خبرونه کې اوریدل شي.
د کور کلی تر څنګ د ازادي رادیو نورې ځانګړې خبرونه هم نن درته خبرو. د ننګرهار سوداګرو په دې ولایت کې د غلاو انسان تښتونې او هدفي وژنو په غبرګون کې کاربندي اعلان کړی. دوی وایي تر هغو چې ولایتي ادارې ورته ډاډ نه وي ورکړی سوداګریز فعالیتونه دروي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار نور جزئیات وړاندې کوي.
د ننګرهار پلسګونو سوداګر د چهارشنبه پورې د دې ولایت د ګمرک مخې ته راټول شوي وو او د احتجاج په ډول د ګمرک دروازې په لوی کانتینرو تړلې وه. سوداګر وایي دوی د وسلوالو غلاو انسان تښتونکو د نامنیو په غبرګون کې د ګمرک دروازې بندي کړي او کاربندي اعلان کړي. د سوداګرو د اتحادیه مسول مخلص احمد وویل د سوداګرو ژوند په دې خار کې خوندې نه دی او په خبره یې تازه یو سوداګر څخه غلو 3.5 میلیون افغانۍ غلا کړي.
پرانا ورځو کې زمنګ د سوداګرو د استازو لخوا کوم مالی منبع او پیسې چې غواړي د خار څخه ګمرک ته د محصول د پیسې د تحویل لپاره راوړي په دې اونۍ کې درې ځل زمنګ درې کسه چې ده په د وسلوالو اشخاص لخوا دوی په لار کې پر ترانزیتی سړک باندې درول کیږي، هغوی پیسې تالا کیږي، دوی تهدیدېږي، حتی د وسلو په ذریعہ باندې دوی څخه پیسې اخیستل کیږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ګمرک رئیس الهام الدین د سوداګرو شکایتونه پر ځای بولی، خو په خبره د سوداګرو کاربندیز د خلکو حکومت او د سوداګرو لپاره ځان اړوي. دوی وایي سوداګر د امنیت څنګه د ولایتي ادارې سره حل کړي.
خو ما درته ویل چې دا خو د دوی خپل کار دی چې دوی دروازه بنده کړې ده، نو هغه د مونږ لپاره چې نه دی ویل مونږ پښتنه وکړه ویل چې دوی د امنیت نشټون په خاطر دروازه بنده کړې و غواړي چې کارونه کې کارونه کې دا هم تجارت ضربه ده، هم تجارت ضربه ده، هم دولت ته ضربه ده، هم خلکو ته ضربه ده. خو مونږ غوښتل چې دوی د لارشي ولایت سره وغږیږي، د مسؤول امنیتي مسؤولینو سره وغږیږي، تر څو د امنیتي مشکل حل شي. د ګمرک بندېدل د دوی امنیت په راوړو کې کوم فکر نه کوم.
بلخوا د ولایت وین عطاوله خوګیاڼی وایي امنیتي ادارو د غلاو او تښتونو په تړاو ګڼ شمېر کسان نیولي او د ښه والي لپاره لا هم جدي هڅې روانې دي.
ننګرهار والی، امنیتي مسؤولین او همدارا سوداګر یو شمېر نور مسؤولین سره ناسته لري. د ناستې موخه همدا ده په هغه سیمو کې چې هلته امنیتي مسؤولین دي او د امنیت ساحه د دوی په واک کې ده، دوی مسؤلیت لري او دوی په خپلو دندو کې تقریبا پاتې راغلي دي. یا هغه خپله سیمه کې امنیت په بشپړ ډول تامین نه دی، امنیتي پیښې رامنځته کیږي، د هغو په اړه به تصمیم نیول کیږي او کله چې تصمیم ونیول شو معلومات له تاسو سره شریک کړو. همداراز د سوداګرو او نورو نظریات به هم د ستونزو د حل په موخه اورېدل شي.
د ننګرهار سوداګر په داسې حال کې په ښار کې د پراخو نامنیو له امله کار بندیز وکړ چې په روانه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو درې پرله پسې پیښې وشوې، چې وروستۍ پیښې وړ مورز یو میرمن د نترګند وسلوال لخوا وژل شوه او عاملین یې له سیمې وتښتېدل.
یو ځل بیا په مخ کې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی د افغان ولسمشر اشرف غنی نن د پکتیا ولایت ته سفر وکړي او د هغه ولایت له چارواکو سره وګوري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي ټاکل شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې له اسنادو پرته اوسیږي ثبت شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې 134 شپېته روغتیایي مرکزونه د ناامنیو له امله تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د میانمار پخوانی برما په چارواکو غږ وکړ چې په هغه هیواد کې د روهنګیا اقلیت مسلمانانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. تمه ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن پنجشنبه د فلوریدا ایالت ناپلس ښار ته ولاړ شي چې په وروستیو کې ایرما توپان سخت ځپلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تورې بهیرې په غاړه سوچي تفریح ښار کې وکتل. بلروس وایي له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات له نړیوالو موافقت نامو څخه سرغړونه نه ده. ازادي راډیو اورې د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خبرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اورېدلی شئ. او اوس هم د ازادي راډیو د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه خپرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه
نمبر تا وای یمون پدیدل څنګه د خاله میدان کې ژوند څنګه د پټی لريال ته مکه لري کوم خار کې اوسې
کرای ما میدان شان نور پاسم د کی کرای
اصلا د کلی است یعنی د تر به وسره غلی است
و وصل تر غلی
ولی کلی نارغلی یالته مثلا زمکه هم کالار
څه په پاتې د غوال کان خاطر باندې راغلی
الکان څه کار کوي
کار په نه کوي بیچاره غن خو ګډوډی دالته سوال ده دنیا باندې
کور کې څو نفر است
کور کې شو ډیری منځل شپه اس نه پاره
انګاین دي دمشتا
و درې دوه منګاین دي نور من دال کان سره مې زه
څنګه د خلان ګاین سره روابط څنګه دي نام خدای فامیل مړ دي
ایمه څنګه دي کګل غون خدای دې خلک دې مخین غندې شکر
بیا باز خلک وي چې خوخه خې غندې مخې تاسو به خې زم خلک یې وایو خې
نه شکر دې مخین غندې خدای دې خلک دې دوه مې دې دوه شکر شي
جنگو جدل شي خپل مرز
نه 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 خپل مو باندې کوم په دایونه نو مې سکه نه دي
کارونه دې وشلې ک ارڅ خپل
کار نه اړ څړې خپل کار لواسي کیږي کوي ارڅ اړ خپل کار
بیا باز خلک وي چې خزه ډېری شکر کې کنده کار غډوډيږي مثلا کارونه
نه غډوډي څه غډوډي څه غډوډي خپلې غډوډي نه دې مشکل شي هیڅ خبره نشته
او ته څنګه وروي خاله تا باندې خو اخ در سره خو مثلا خرابې در سره
وو مګ پینځه شپږم غاین یو اس د سکور مګ تل کړي په چایو هیڅ سم جنگ جدان نه لیدل نه کړای
خاله تا جنگ نه دلیل چې اوس د ګورګان سره جنگ نه کوي
نه نیماله جنگ زره چې دا من ګور د زره مې چې پټ زره مې اسې مې باندې سیږي ګور خاله ده نو کله ته وګورم ګور ما غشای ده نو ګور ته نه لټونه ګورم ګور ما ماسه
وو واه واه ځخه به چې لور ته خغواړی او ګور ته وچ نه
باید اصلی لنگور تکو غارید پخفل کور کرده ده لوده ملا پرده و که خلای دیگه زمان دور کهی دوا ور تکو زمان دیگه خلای نور کل دیه سره کهو چه کور کرده سره چه پیتوله جوله ده ناجوله ده کتا ده پورتا ده زمان دیه سره برابری گی او لور خلا کور آتا ده ده
بس خلای ما هم بس خوشحاله لرسان خاله دیره من
داو دې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېد. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو آزادې رادیو سره اوسه زمو همکار سید سمیع عباس له نوې مطالبه سره راغلی مایکروفون ورته سپارم. عباس صاحب ښه